السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دریځه هرکلی کړی چې ویلي دي له طالبانو سره د لا زیاتو باثباتو دوامداره او حقیقي خبرو اړتیا ده. سرګی لاوروف د ټولیز امنیت د تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په ناسته کې چې همدا اونۍ په قزاقستان کې ترسره شوه د افغانستان اړوند خبرې کړي. هغه ویلي له افغانستانه لا هم د ترهګرۍ ګواښ موجود دی، خو د په خبره د طالبانو حکومت له ترهګرو سره مبارزه کوي او دوی همکارۍ ته چمتو دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې چې پرون خپور شوی د لاوروف له نظره د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د روسیې په شمول ټول هیوادونو ته د ښه امنیت ډاډ ورکوي. لاوروف داسې وخت د طالبانو له حکومت سره د دوامداره او رغنده خبرو په دوام ټینګار کړی چې تمه ده د همدې جون میاشتې په پای کې د دوهې درېیمه ناسته چې ملګري ملتوب یې کوربتوب کوي ترسره شي. د ویانا څلورمه ناسته نن پیلېږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفان سره ټولېږي او په خبره یې چې د افغانستان د راتلونکي لار نقشې په اړه بحث کوي. د ملي مقاومت جبهې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دوی مشر احمد مسعود په دې ناسته کې د ګډون لپاره د اتریش پلازمینې ویانا ته رسیدلی. د بیان له مخې تمه کیږي چې د طالبانو ضد سیاسي او پوځي ډلو شاوخوا اویا استازي د ویانا څلورمې ناسته کې برخه واخلي. طالبانو بیا د ویانا پخوانۍ ناستې بې ګټې بللې وې او ویلي دي چې ټولې د دوی په ټکو ازمویل شوې څېرې پکې راټولېږي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو د عزم استحکام په نوم د پوځ لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو مخالفت کړی دی. د تحریک انصاف ګوند عمومي منشي عمر ایوب رسنیو ته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پریکړه باید پارلمان وکړي. ایوب ویلي د دوی د ګوند رهبر عمران خان باوري دی چې باید په پردی جنگ کې ځانونه ښکېل نه کړو او امن یوازې په زور نه راځي. عمر ایوب او نورو ګوندونو د پارلمان جلسه هم بایکاټ کړې وه. دا تر هغه وروسته چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ لوړې پوړې کمیټې د دغو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د روسیې په داغستان کې د وسلوالو کسانو په برید کې لږ تر لږه 9 تنه د 2 تنو پولیسو او یو کشیش په ګډون ووژل شول. دا بریدونه پرون په مخاچکلا او دربند ښارونو کې شوي. د روسي امنیتي چارواکي وایي دوه بریدګر وژل شوي او د نورو بریدګرو د نیولو لپاره عملیات روان دي. داغستان د مسلمانانو لوی نفوس لري او د ګرجستان او آذربایجان جمهوریت سره ګډه پوله لري. په بریدونو کې لږ تر لږه 25 نور کسان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو داعش په تیرو کلونو کې په روسیا کې ګڼ بریدونه کړي چې تر ټولو خونړی د روان کال د مارچ میاشتې برید و چې پکې 145 کسانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. او د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان ټیم په لوی توپیر امریکا ته ماته ورکړه. امریکا انګلستان ته 114 منډې هدف ورکړی و. انګلستان په څه باندې 9 اورونو کې دغه هدف ته داسې حال کې ځان ورسوه چې هیڅ لوبغاړی یې آوټ نشو. انګلستان په دې بریا سره په اتو غوره پړاو سیالیو کې خپل امتیازونه څلورو ته ورسول او بی ګروپ په سر کې ځای لري. له بی ګروپه یوه بله لوبه د ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ترمنځ ده. ماښام به بیا د هندوستان او استرالیا ټیمونه سره مخامخ شي. سبا سهار وختي د اول ګروپ دوه نور ټیمونه افغانستان او بنګلاديش لوبه لري. که افغانستان له بنګلاديش په ښه توپیر لوبه وګټي نیمه پای لوبې ته وتلی شي. دا وو خبرونه تفصیلی زمک په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلوریز جام نیمه پای لوبو ته یو ګام واټن لري.
چیرته آسترالیا د هند نه لوبه وبایلله، موږ که بنګلاديش نه وګټو موږ نیمه پای لوبو ته لار پیدا کوو ان شاء الله.
بلورتا د استرالیا په وړاندې د افغانستان تاریخي بریا پرون په هیواد او بهر کې خلکو په شور او زوګ ولمانځل.
باور وکړئ کله چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نه شو کنټرولولای چې اولستر کومې د خوشحالۍ اوخ کې راو بهیدل.
افغانستان کې سږ کال د هندوانو حاصل ښه دی خو بزګران خوښ نه بریږي.
تقریبا 15.75 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. نرخونه ډېر ټیټ دي، د دقان ډېر رنگزر ده.
او د اسرائیل صدر اعظم وایي د امریکا لخوا ورسره د غزې په جګړه کې پوځي مرسته کم شوه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو ک تر پای از موږ ملتیا وکي په دوه منیمایي کې د ومی ورځې خبرونه هم خبرې دوته چمتو ده. اوس راځو د خبرونه د سر راپور ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوریز جام د نیمه پای لوبو ته یو ګام واټن لري. تما ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سه شنبه سهار وختي د بنگلاديش سره لوبه وکړي. د اټکل مخې ک افغانستان د لوبه په خټو پیرو وګټي د دې چانس تر لاسه کوي چې نیمه پای لوبه ته لار پیدا کړي. نور له صفی الله ستانګزیاور
د استرالیا تر ماتولو وروسته د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د نیمه پایلو لپاره د افغان لوبډلې هیلې لا پسې ژوندې شوې. افغانستان د اتو غوره پړاو په سیالیو کې تر دې دمه دوه لوبې کړي چې لومړی په هند بایللې، خو په دویمه کې د نړۍ څو دورۍ اتل استرالیا ته ماته ورکړې. تر دې بریا وروسته د افغان لوبډلې کپتان راشد خان هم د ټیم نورو غړو ته په وینا کې وویل دوی نیمه پایلوب او یا پایلوب ته ډیر نږدې دي، خو په کار د چ ټیم لا پسې زحمت وباسي.
فائنل ګور د مرلر نه ده دا اس کې د کوم ما دی ورکو شو چې نه هم نمبر بیٹس نه نه دی سره اډ اون ران دی ریپورټ دی سپیشلیست دی او سره په سره دومره دا چیرته مون په ذهن کې دا واچو چې راغله د شته یم او ان شاء الله زمبا دی نه بغیر ولا دا ټول دا به را دی ان شاء الله ورته چې مون فوکس شو کنه ورته نه لګی زو کوم نه خلاص دا به کرکټ کې او فوټبال کې نیکسټ ټارګټ د مون چې دا بنگلاديش سلیبریشن بخاله کا هغه د پرې ده مون فوکس بل شي دا خلکو شاید دای چې را مون بس ورک نه مون د بل استرالیا ورلد کپ نو مون چې ریل ورلد کپ نیم چت کړه هغه درغه پوری ورلد کپ نشته.
راشد خان خبرې د کرکټ بورډ فیسبوک باندې پرون خبرې کړې. افغانستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د اتو غوره لوبډلو په اول ګروپ کې له هند، استرالیا او بنگلاديش سره یو ځای دی. د دې ګروپ د سر ځای هند په واک کې لري چې وارد مخې دوه لوبې ګټلي او ښه اوسط لري. نیمه پای لوبه ته د وتلو لپاره له تخنیکي پلوه څو پیچلې لارې وړاندې شوې، خو په ټوله کې افغانستان باید د بنگلاديش په وړاندې لوبه په ښه توپیر وګټي او دې خوا یا استرالیا لوبه وبایلي یا په کم تفاوت بریا ته ورسیږي څو د اوسط په حساب افغانستان مخکې لاړ شي. د کرکټ نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه لا زیات معلومات ورکړه.
چیرې د استرالیا د هند لوبه وبایلله، موږ که بنگلاديش نه وګټو موږ نیمه پای لوبه ته لار پیدا کوو ان شاء الله. خو استرالیا که چیرې د لوبه د هند څخه وګټله نو په هغه صورت کې په دې فکر سره کاغه یو نمرې سره دوی یا په اخیری بال باندې دوی د هند لوبډله ماته کړي نو هغه حد اقل تفاوت شپږ درس منډه د سیدیغه په تفاوت موږ بنگلاديش باید مات کو یا شپالو سورونو کې باید موږ دغه سکور چیز کو سه هر سکور موږ ته بنگلاديش وټاکه.
دا لومړی وار دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په اتو غره پړاو سیالیو کې لوبيږي او د دې چانس لري چې نیمه پای لوبه ته لار پیدا کړي. افغانستان په اوسنی نړیوال جام کې چې د امریکا او ویست انډیز په ګډ کوربتو پیل شوی او د جون په 19 پای ته رسیدي، تر دې دمه یوازې لشپګو لوبو څلور ګټلې او دوه یې بایللې. په ګروپي دور کې یوګاندا، پاپوا نیوګینیا او نیوزیلند مات کړل، خو له ویست انډیز ماته وخوړه. په اتو غره پړاو سیالیو کې بیا له هند ماته وخوړه، خو د استرالیا
او ریدونکو په راپور کې مو دا واوریدل چې د کرکټ نړیوال مبصرین وایي چې چیرته افغانستان سبا سه شنبه له بنگلاديش په لوی توپیر لوبه وګټي او د غراس په نننۍ لوبه کې چې مازیګر مهال د اروپا په وخت او د افغانستان په وخت د ماخام په 2 بجو د استرالیا او هند ترمنځ د استرالیا خپل لوبه هند ته وبایلي، نو د دې چانس شته چې افغان لوبډله نیمه پای لوبه ته ووزي. اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې پرون د استرالیا په وړاندې د افغانستان د کرکټ برای په شور او زک زوک سره ولمانځل شو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ خلک سړکونو ته راوتلي وو او په ګډه د خوښۍ سره ولمانځل. نور به په دې راپور کې له فیروزی عزیزی واورو.
د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقیو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکی اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نه شو کنټرولولای چې اولستر کومې د خوشحالۍ اوخ کې راو بهیدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یو شمیر خلکو آن د دې سیالۍ په تمه او تلوسې شپه په ویښه تیره کړې ده. د دې ولایت یو اوسیدونکي ابرار الحق دولتسي او د کابل ښار اوسیدونکي فریده ازادي راډیو ته وویل
تلوار به شپې خو ګډ وډ شي سمېټ وسنګ راځي کومې چې وسنګ خو به اخر را خدا پاکو رحم نه مې چې اون غټه او سحر چې کوم بریا هم تر لاسه کړو اون غټه نو باور وکړي چې مونږ سه جوړه اون کې احساس کوو دا زمونږ ټول
افغانان لپاره ډېر افتخار او ویاړ ځای دی چې مونږ رسته خپل افغانان لرو او زه واقعا هم نن ډېر زیات خوشاله یم. هیڅ ستانسل کول په کوم الفاظ زره خپل خوشالي بیان کوم. زنده باد افغانستان، زنده باد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په وسنۍ شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو زمندي ساتلو یوازینی وسیله بولی.
کرکټ یوازینی خوشی ده اوس د افغانانو لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکار کیږي، موږ خپل ملي سرود او کسان خپل به هیواد کې نه اورېدلای، خپل به هیواد خپل بیرغ نه سپورته کولای، خپل به هیواد خپل بیرغ نه سلیدلای. بل نوس چې افغانستان په ډیر وطوانې دی چې استرالیا غوندې یو قوي لوبډلې ته ماته ورکړي نو تر دې بله لویه خبره نشته.
د یادونې ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نورې برخې ورزشکاران هم په بهرنۍ لوبو کې خیل استراولنې لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په خځلې دوسره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړي. د غشان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رزمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګ ولایتونو دوو اوسیدونکو نصیر احمد شینواری او عزیز الله هم په دې اړه خپل خوشحالي د ازادي رادیو سره شریک کړه.
هغه واده چې تیر کال سریز نه لمن سره انکار کړو، نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد موږ د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه. ان شاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا چې سره نه لږ زرا کمزور ده، د دې د خزيات هلمند یا سوشي منګه دالو به وګټو.
موږ ډیر خوشاله کیږو چې د افغانستان اتلان دی وکولای شي استرالیا ته ماتې ورکړه. نو زموږ ویاړ دی، زموږ اتلان دی، تل دی بریالي وي.
د دې بریا په اړه بهر میشتو افغانانو او د افغانستان د تی جمهوریت حکومت په خوانیو چارواکو هم په خاله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. لدی ډلې په خوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی، حامد کرزی، د تی جمهوریت حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق، همدارنګه ځینو طالب ټیټپوړو او لوړپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړي دي.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګوري.
ازادي راډیو څلروش ساته.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د زورولو پیښې نور هم زیات شوې دي. دا وروسته تر دې چې یوې افغان خبریال شبنم خان دوران دا وکړه چې طالبانو یې پلار وهلی او ګواښلی دی. دا چې د افغان خبریالانو شکایتونه څه دي او د طالبانو د حکومت چارواکي په دې اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان انټرنیشنل د ټلویزیونی خبرونو یوې چلون کې شبنم خان دوران ادعا کړې چې طالبانو یې پلار وهلی او د هغې کورنۍ په مرګ ګواښلې ده. نوموړې دغه ادعا د برتانیوي ورځپاڼې انډیپنډنټ له انګلیسي څانګې سره په مرکه کې کړې. د دې مرکې په یوې برخه کې چې د جمعې په ورځ د همدې ورځپاڼې په انستاګرام پاڼه کې خپره شوې، شبنم خان ویلي چې خبریالي کوم جرم نه دی، ولې یې طالبان ګواښي او غواړي پلار یې ووژني. شبنم خان دوران ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا خبره منلې، ویلي دي چې هو دا رښتیا ده او په خبره یې له دې بدبختۍ سره لاس او ګریوان ده. د انډیپندنت پر راپور کې راغلی چې د شبنم خان دوران د پلار سر، پښې او لاس زیان لیدلی. په دې مرکه کې شبنم خان زیاته کړې چې پلار یې د خپلې لور د ملاتړ په جرم اوس نشي کولای چې له مرستې پرته په پښو ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد د شبنم خان دوران د دې ادعا په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي سختو شرایطو سره مخ دي. یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل
موږ چې په افغانستان کې دننه په پټه فعالیت کوو او رسنیو ته یاستو ډېر تر ګواښونو لاندې یو او موږ ویره لرو چې زموږ کورنیو ته زیان ونه رسیږي او یا ونه نیول شو.
یو بل خبریال چې ادعا کوي مخکې د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوی هم دی د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په شخصي توګه زه د یو خبریال په توګه د جدي ناامنۍ احساس کوم او زه فکر کوم چې زه به بیا ونیول شم.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو کورنۍ او تګواخ د افغانستان د رسنیو ټولنې ته جدي ګواخ وباله.
هر نو اعمال فشار و تهدید
پر یو خبریال یا د خبریال پر کورنۍ د هغوی د رسنیزو فعالیتونو لامل هر ډول فشار او ګواښ په افغانستان کې د نافذه قوانینو خلاف عمل دی او په حقیقت کې د نړیوالو رسنیو او اخلاقي ارزښتونو خلاف کار دی چې دا کړنه د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو پر وړاندې یو نوی ګواښ دی.
این یک تهدید جدید است علی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای.
که هم د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د بیان ازادۍ او د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو تجمن دی خو هغه سازمانونه چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړی دي په ځلونو یې په خپلو راپورونو کې د طالبانو له لوري پر خبریالانو د سختو بندیزونو شکنجو او د دوی د نیولو خبره کړې. د بې پولې خبریالانو سازمان د مې میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد کړ. دغه شان ګلوبل اکسپریشن په خپل کلنی راپور کې چې د مې په یوویشتمه خپور شو افغانستان د بیان د ازادۍ له پلوه د نړۍ د ډیرو بدو هیوادونو له ډلې یاد کړای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته روس بیرته راستنیږو خو اوس ورزو منځنی ختیځ ته د اسرایلو صدر اعظم ادعا کوي چې د حماس سختدریځ ډلې په وړاندې د اسرایلو جګړې ته د امریکا لخوا د وسلو استول د پام وړ کم شوې دي. که څه هم امریکا وایي چې په دې برخه کې د امریکا تګلاره روښانه ده خو د بنیامین نتنیاهو دغه خبرې د هغه پر حکومت یو ډول فشار ښیي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه پر ورځ د خپل واد د کابینې په غونډه کې ویل په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل جګړې ته د امریکا د وسلو په لیکت کې د پام وړ کمواله راغله. د نتنیاهو په وینا دا کمښت په څلورو میاشتو کې راغله خو دا یې ونه ویل چې د کوم ډول امریکایي وسلو تمویل کم شوی. هغه زیاته کړه دغه هیواد ته په پرلپسې ډول یو شمېر وسایل استول شوي خو په مجموعي توګه د اکمالاتو په برخه کې پاتې راغلي. له تل ابیب څخه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیلو د صدر اعظم دغه خبرې د غزې د جګړې په ځانګړي ډول په غزه کې اسرائیلو د پوزي عملیاتو په تړاو چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې سبب شوی د اسرائیلو او واشنگتن ترمنز کړکیچ په ګوته کوي. دغه خبري اژانس د خبر لمخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د همدې اندېښنې له کبله لمی میاشت رئیس اسرائیلو ته د درنو بمونو او ځینو نورو جنگي وسایلو لیګل بند کړي خو امریکایي چارواکي د ښاغلي نتنیاهو د دغه خبرو برعکس څرګندونه کوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل کارن جان پیر وویل دوی نه پوهیږي چې د اسرائیلو صدر اعظم د څه په اړه غږیږي. د سپینې ماڼۍ یو بل چارواکي پرون یکشنبه ویل د امریکا ادارې په وار وار له اسرائیلو سره د مرستو په اړه خپل دریځ روښانه کړی. یو امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شو ویل دوی هیله من دي واشنگتن ته د اسرائیلو د دفاع د وزیر یواف ګالاند د سفر په ترڅ کې به ګټورې خبرې وشي. ګالاند پرون واشنگتن ته خپل سفر پیل کړ. ګالاند په واکمن لیکود ګوند کې د نتنیاهو سیال دی او د هغه دفتر ویلي هغه په سیمه کې د اسرائیلو د ځانګړي دریځ ساتلو په اړه له واشنگتن سره خبرې وکړي خو هغه د امریکایي وسلو د کمیدو مسله یاد نه کړه. د غزې جګړه چې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه پر اسرائیلو باندې د حماس ډلې له برید سره پیل شوه د امریکا او اسرائیلو اړیکو لپاره خورا حساس آزموینه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولی. امریکا په غزه کې د یرغمل شو بندیانو د خوشی کولو او د حماس د ځپلو لپاره د اسرایلو د دریز ملاتړ کوي، خو د فلسطینیانو د تلفاتو د زیاتوالي او د دې جګړې له امله د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه ژوره اندېښنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمېر کروندګر وایي که څه هم سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دي خو بازار یې سوړ دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول د هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی، یو شمیر کروندګر یې له سوړ بازار او ټیټې بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسدالله عربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 15 تر 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. دا د دقان د پلاستیکو د کور دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي. نرخونه ډېر ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار ده. په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سږ کال په ډېر لګښت او زیار سره 12 جریب ځمکه کې هندوانې کرلې، خو دا هم وایي بازارونه ډېر ساړه دي.
په ویالو کې اوبه وچې شوې دي. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو براباسو چې ډېر لګښت لري. هندوانه ډېر اوبو ته اړتیا لري. سږ کال حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق نصری بیا وایي د خلکو کمزور اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېږي.
پاکستان او ایران هندوانی راځي، دوی هم زموږ بازارونه خراب کړي. من په 10 روپۍ خرڅېږي.
دغه کروندګر او د ځمکو خاوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل له پیلېدو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او په ورته وخت کې له افغانستانه بهر یې د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 60% زیات شوي دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خان جنرال کوزی وایي
تازه میوې صادرات خو اکثره زمونږ د پاکستان ته ځي، ځکه چې زمونږ نور هم سایګان لکه ایران او ازبکستان او نور ملکونه هغه هم عین میوه لري. زیاترین صادرات زمونږ پاکستان ته صادرېږي. اوس نوې د میوو وخت راغلی دی، ډېر خصوصا د هندوانو چې حالت کې دی کومه ستونزه خاصه نشته او صادرات په نورمال شکل باندې روان دي.
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوو د صادراتو کچه په ډاګه نه کړه. دا یوازې د هندوانو کروندګر نه دي چې د پلور له کموالي او د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر باغدارانو او کروندګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار له نشټوالي او د دوی د محصولاتو د پلور او ساتلو لپاره په کافي اندازه سړو خونو له نشټوالي شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمینه نه ده برابره شوې.
د هوا په ګرمېدو سره هم مهاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیلاب ځپلي وایي د تنفسي ستونزو او شدید نس ناستي په ګډون د یو شمېر ناروغیو خپرېدو.
اوریدونکو، مخکې مو په راپور کې واوریدل چې په افغانستان کې د هندوانو حاصلات زیات دي خو د غراز بای کمې دي. خو اوس په دغه راپور کې اوري چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک له نس ناستي او نورو ناروغیو شکایت لري.
د هوا په ګرمېدو سره هم مهاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیلاب ځپلي وایي د تنفسي ستونزو او شدید نس ناستي په ګډون د یو شمېر ناروغیو خپرېدو اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکو اوبو او د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشټوالی په خپلو سیمو کې د دې ناروغیو د خپرېدو اصلي لاملونه بولي. د بغلان ولایت د برکه ولسوالۍ د فلول کلی یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې خورزه یې تنفسي ستونزې او شدید نس ناستی لري او د دوی په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو د نشتوالي له امله دوی اړ شوي چې هغه باید د کندز ولایت روغتون ته ولېږدوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه ناروغۍ چې خپرې سوي تنفسي ناروغۍ هم پکې شامل دي. زما خورزه چې څلور میاشتنی ماشومه ده له دې ناروغۍ سره مخامخ ده. هغه د مهال د کندز پانتانی روغتون کې بستر ده. د هغې وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه د سینه او بغل او د ستوني درد لري، ډیر شدید اسهالات لري او ډیره تبه کوي.
د بغلان یو بل اوسیدونکی خدای قل هم په خپله سیمه کې د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي.
دلته ماشومان له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. باغونه او شنې سیمې چې دلته وي ټول په خاورو بدل شوي او ټول په خټو او ګرمۍ کې ژوند کوي. ګرځنده کلینیکونه ټول له دې ځای تللي او موږ دلته یو کلینیک لرو چې هغه هم درمل نه لري.
د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ اوسیدونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې د څښاک پاک اوبو ته د ځایي خلکو نه لاسرسي خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړي دي.
خلک پاکې اوبه نه لري. خلک د هغه سیند اوبه کاروي چې په بشپړه توګه له سیلاب وروسته ګرجنې شوي. د پاکولو اسانتیاوې او امکانات یې نه لري. له همدې کبله خلک او ماشومان شدید اسهالات لري او د بدن د اوبو له کمښت سره مخامخ دي او میوه لرونکي ونې هم له سیلاب وروسته حاصل نه ورکوي.
په ورته وخت کې د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ اوسیدونکي حیات الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د ذخیرو د کمیدلو له امله د دوی د سیمې خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په خبره دوی روغتیایي مرکزونو ته د تللو لپاره باید شاوخوا شپږ کیلومتره لار ووهي.
په دې دوو یا دریو میاشتو کې چې موسمي بارانونه او سیلابونه سوي وقایا نه ده سوې او د څښاک د اوبو ذخیرې له منځه تللې دي، خو حکومت یا کومې ادارې ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دا مهال خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي.
یاد سیلاب ځپلي په داسې حال کې په خپلو سیمو کې د ناروغیو له خپرېدو او ډېرېدو شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د پاکو اوبو د نشتون له امله د نس ناستي او نورو ناروغیو پیښې د ډېرېدو په حال کې دي. یاد سازمان دوه اونۍ وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د نازکوالي له امله او د دغو سیلاب ځپلو د بشري او روغتیایي اړتیاوو د پوره کولو لپاره د مرستو اضافي سرچینو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د شمیرو له مخې د غور، بغلان، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو کې سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه کوره ویجاړ شوي دي. په داسې حال کې چې اوس هم د سیلابونو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې ستونزې په خپل ځای دي، د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړی چې د یکشنبې په ورځ به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې شدید بارانونه، سیلابونه او بادونه وي.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې کیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفي اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دي. هغه کمی دواوی چې راځي د کښتو لپاره د زراعت لپاره هغه ډیرې لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د هغو بیه ډیره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دي راکول سوي. د مرستې دپاره معنا داسې یو کود مود نه دی راکول سوی، نه یو تخمونه راکول سوي دي. ژوند ډیر خراب دی، ژوند ډیر په بد حالات کې دی.
کاربارو باندې خدای یې موږ خپله کښو کرونده کوو. هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسېږي هغه یا وسې خراب کې بارانونه ژلۍ پر وسي یا د اوبو د کمی ستونزه سي نو د خپل کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی، زړه مو ځینې تنګ ده. نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې، بیا خصوصا په زابل ولایت نه بهر ولسوالۍ کې.
د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې لنډۍ ناوې په سیمه کې دلته اوبه بیخي بد رازه کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې اچوو، برمې تر 200 پورې رسوو. نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
اوریدونکو د سهار شپږ نیمې بجې شوې، دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د اوومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هغه دریځه هرکلی کړی چې ویلي دی له طالبانو سره د لا زیاتو باثباتو دوامداره او حقیقي خبرو اړتیا ده. د ویانا څلورمه ناسته نن پیلیږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفان سره ټولیږي او په خبره یې چې د افغانستان د راتلونکي تګلارې په اړه بحث کوي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو عزم استحکام په نوم د پوځ لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو مخالفت کړی دی. د روسیې په داغستان کې د وسله والو کسانو بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي چې وتنه پولیس او یو کشیش هم پکې شامل دی. او د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان ټیم په لوی توپیر امریکا ته ماته ورکړه.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مو د ونی مهمو سیاسي جالب او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مورس خبرونه ترا بولم. نن خبرېږي چې چینایانو د جګړې د ډګر لپاره په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ کمانډان هم جوړ کړ. خبرو مو چې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د سیلابینو قربانیانو ته لا هم مرستې نه دي رسیدلي. د افغانستان په هوایي حریم د خال خال سوداګریزو الوتکو د راپیدا کېدو خبرونه هم شته. او شمالي کوریا ته له 40 کلن ځنډ وروسته د پوتین له سفر او جزئیاتو یې هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سرټکی. افغانستان کې لومړی وار پاکستان سره اختر. طالبان لومړی وار له سعودي سره ګډ اختر ونه کړ. د کاری د عوام او خواصو ترڅنګ آن د پلویانو تون خبرګونونه هم پارولي.
اسانه خبره دادا چې عرفات ورځ واغه تویل کیږي د اختر سیو ورځ مخکي د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سره خوشاله یو سره د عرفات ورځ هغه چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده.
لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفوي ټول دنیا کې به هم هغه عرفوي. دا نور خبره چې کمی ملایان کوي پلان کې سی عبدالی کلی دی فلانی سی عبدالی کلی دی د دې خبرو قران سره او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمان سره هیڅ تعلق نشته.
د دوی په تیر نظام کې چې مولا عمر دغه په فراس کې مشهور، مولا عمر 15 کاله مسلسل لوی اختر او ورو کې اختر د سعودي عربستان سره تجدید کویل منځ خونن مولا حیبت خان نل منځي. یعنی مولا عمر په غلطه باندې وو او که مولا حیبت خان په غلطه کې.
د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو تایید مشری مولا حبت الله وای ټول رات یو ځای شي ازل مکرې خو په خپلو کې اختلافات مکوي.
د برطرفي مسله باید قانون له مخې تشریع شي. کدا تشریع نشي د افغاني ټولنه کې به وروسته د مولا حبت الله د مرګ څخه یا د لری کولو څخه جنجال راپورته کی. یو ماوین به وای چې زامیر المؤمنین یم، یو لاس شل پنځوس علما به راټولی، بل ماوین به وای چې زامیر المؤمنین یم.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام او د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی ترک شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې په زغرده دغه خبره شیخ حیبت الله اخوندزاده ته وکړي.
له خپلو خلکو مخ په خالی کېدو افغانستان د کډوالو نړیوال سازمان وایي دا مهال د افغان کډوالو شمیر ټوله نړۍ کې 12 میلیونه نه اوخته دی. یوازې تیر کال 21,000 افغانان مختلفو هیوادونو ته وتلي.
که زنګلونه یې په ورځو ورځو پکې مزل کړی نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسېږي. او دویم علت یې دا ده چې یورپ ته راورسېږي، بیچارهګانو ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه وي، دوی ته تکلیف پیدا سي، رواني تکلیف پیدا سي.
په تاریخي کچه ریکارډ ګرمۍ کې د حج د مراسمو پای سږ کال د حج مراسمو کې ګرمۍ د 1500 حاجیانو ژوند اخیستی. د طالبانو د حج اوقاف وزارت وایي دوی نه هم ځینې حاجیان ورک شوي وو خو پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنې هغه حجاج کرام چې نادرکه وو. بیا موږ د ارشاد حج اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکوونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو ووځئ د دې مفقودینو پسې. متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو په واکمنۍ کې لومړی وار د افغانستان اختر د سعودي عربستان پر ځای له پاکستان سره ونمانځل شو چې ګڼې نیوکې یې پارولې دي. طالبانو په داسې حال کې اختر د دوشنبې په ورځ اعلان کړ چې په نور اسلامي نړۍ کې او له هېواده د باندې افغانانو خپل لوی اختر د یکشنبې په ورځ له سعودي عربستان سره یو ځای ونمانځه. طالبان که څه هم د لوی اختر د نیټې یوه ورځ وروسته کول خپل شرعي فیصله او پاکستان سره سم یې د نیټې راتګ یو تصادف بولي، خو د طالبانو د سترې محکمې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي، دوم ځل واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم دغه حکومت له دریو کال راهیسې هڅه کوله چې د اخترونو نیټه له سعودي عربستانه واړوي او حتی طالبانو پریکړه کړې وه چې تیر کوچني اختر راهیسې به د اخترونو لمانځنه کې په مطلق ډول له سعودي نه لاره بېلي.
رفات ورځ واغه ته ویل کیږي چې د اختر سه یو ورځ مخکې د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سمو خوشاته یو سره د عرفات ورځ هغه ده چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده، د عرفات ورځ ودی ته وایي چې د اختر سه یو ورځ مخکې نمز الحج د عرفات ورځ ده، لسمز الحج د اختر ورځ ده.
درې وجه دي چې د عرفه وي، نو دا درې واړه وجه جديد د عربستان او سعودي سره تعلق لري، ځکه چې ابراهيم عليه السلام خوب هم په بلاد عرب کې لیدل او مناسک ورته د حج هم په بلاد عرب کې خودل شوی وو، او خلق په میدان عرفات کې چې ودریږي هم په بلاد عرب کې ودریږي. لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفه وي ټول دنیا کې به هم هغه عرفه وي.
سرچینه زیاتوي د طالبانو حکومت کې د رویت هلال یا د میاشتې د لیدلو کمیټه کابل ته د پاکستانی ملایانو د لومړني ورغلي پلاوي په ټینګار جوړه شوې. د دغو ادعاو د صدق یارت په اړه د طالبانو رسمي ادرسونو د ازادۍ راډیو پښتنو ته ځواب نه وایي، خو تېره اونۍ د طالبانو لخوا د اختر د وروسته کولو موضوع په ولسي کچه پراخه غوسه پارولې وه. برعکس حزب اسلامي ګوند په یک شنبه د لوی اختر د لمانځلو ویډیو خپره کړې او داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې یو شمېر هېوادوالو له طالبانو پټ د یک شنبه په ورځ اختر لمانځلی دی. دغه راز یو شمېر پخوانیو افغان سیاستوالو هم خلکو ته د دوشنبې پر ځای د یک شنبه په ورځ د لوی اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي وو. د طالبانو یو پلوي سیاستوال استاد زمان مزمل بیا ټینګار کړی دی چې افغانان پاکستان کې اوسېدلي مګر هلته هم د پاکستاني ملا په خوله اختر نه دی کړی.
کم اختر چې د پاکستان د پټنو اختر تزي دا موږ نه واړو، هغه اختر موږ د اومد د مرجع د حرمینو سره زمنګ مشرانو غټه کړای ده، روح هم ارانو، او موږ دغه یو ملت یو چې دا به په اسانۍ ته ځان سره بونځي. صحیح ده چې اوس خو به یو شیش نه وویریږي. موږ پاکستان کې مهاجر بې وطن یو، خو موږ د پاکستانی ملا په پایتوا اختر ونه کړ.
د ټول نړۍ د خصوصا د غربیانو د غیر مسلمانانو سره خو د دو جوړه نراتله نراتله، حتی د نړۍ د مسلمانانو سره هم اوس د دو جوړه ناراضي. ډېر د افسوس ځای ده چې نن د خپل قبلی سره د دو جوړه ناراضي چې کوم طرف ته مونږ کله مونږ کوو او وایو چې متوجهان الی جهت الکعبه الشریفه الله اکبر، دو د هغه قبلی سره هم نن جوړه ونه کړله.
زما په خیال کې دلته دا پیښوریان یو متل کوي
وای چې دا وای د کور نه به شملې نه غواړي. ارزاله چې دا خو پاکستان کې جوړه شوې ملیشیا ده، یو پروژه ده او دې لپاره لیګل شوې ده چې افغانستان کې ټول هغه شیونه له منځه یوسي چې افغانیت په قائم دی، د افغانانو هویت پہ ولاړ دی. هغې کې تاسو ولیدل چې دوی داسې یعنی بیرکونه بدل کړل، ملي بیرک ور سره خیال وکړي، ملي سرود او دغسې نور ډېر شیونه چې هغه بنې یعنی د افغانانو هویت او ناموس ګڼل کېږي دوی هغه د خپلو لاندې کړل.
او وروسته له هغې چې طالبانو د دوحې په درېمه ناسته کې خپل ګډون ته چمتووالی اعلان کړ، ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان اړوند د دوحې غونډه کې به طالبانو سره د افغانستان د مشروع او رسمي حکومت په توګه چلند ونه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال ویان فرهان حق په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول یا جنسیتي اپارټایډ یوه مهمه اندېښنه بللی او زیاته کړې ده د دوحې را روانه ناسته کې طالبانو سره د حاکمو چارواکو چلند کوي، نه دا چې د یو مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه پروتوکول ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور چې ریچارډ بینټ خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خورا پراخ شوی او دغه ډلې سره باید د یوه قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونه شي. هغه له عامه ژونده د ښځو حذفول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض بلل دی. خو د طالبان حکومت د دوحې د راتلونکي ناسې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړې توګه د ریچارډ بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بللې ده. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی دی چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د ده په وینا د فشار او دسیسو هڅې لا هم ناکامېږي.
که د دوحې په ناسته کې افغانستان فعلي سرپرست حکومت ګډون هم کوي دا ښه پیغام ده، د افغانستان د خلکو په ګټه ده. روابط باید چې شتون ولري، روابط چې پرې شي بیا دا په دې معنا ده چې افغانستان د کوم بل هیواد یا د پاکستان یا د ایران یا د هر بل هیواد پنځمه صوبه یا کوم ولایت راځي، بنان د افغانستان فعلي سرپرست حکومت باید چې نړیوال روابط ولري. د دوحې په ناسته کې د دوی ګډون هم د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ بهتره خبره ده. هغه سیاسیون چې په بهر کې میشت دي، هغه سیاسیون پخوای مدرس نه درلوده، په متفرقه لحاظ باندې د دوحې ناستو ته تلل او موږ به ویل چې د افغانستان ولسمشر په هغه وخت کې او جمهوري دولت د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي. بنان ښه دا ده چې د طالبانو سره د نړیوالو اړیکې وساتل شي، د ولس لپاره وساتل.
په ورته وخت کې د بشري حقونو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د بینټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د طالبانو په لیکو کې د اختلافات موضوع چې له ډېره وخت راهیسې ګنګوسي موجودې وي، په لومړي وار د طالبانو مشر په خپله وینا کې د دغو اوازو تایید کړی دی او خپله ډله یې له اختلافاتو نه ځان ساتلو ته وربللې. هغه په خپل اختریزه وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویلي که ټول له موقف نه د ده ازل کولو باندې اتفاق وکړي دی به په خوشحالۍ خپله دنده خوشې کړي، مګر طالبان دې خپلو کې سره اختلاف نه کوي چې ځکه په وینا یې د دغو اختلافاتو ګټه دښمن ته رسیږي.
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وی خاص مسلمانان وی اختلاف نه واړ په یو ورځ دی ټول ماته متفق سي، ما دې د منصب لری کی ما ظلم دي کی. زه په دې خوشاله یم، په دې نه یم خوشاله چې دی په مابین کې اختلاف وي تفرقه وي. ورونو په اختلاف باندې حاکمیت شکیږي. زه به د دې کوشش وکړم چې په خلکو کې اختلاف واچوم، بیا ماته اتفاق نشي کولای ټول به یو په بل باندې وهم دی به سره اخته کوم، خو زه دا نه غواړم. دا فرعوني سیاست دی، دا شیطاني سیاست دی، دا اسلامي سیاست نه دی.
په اصل کې په دولتدارۍ کې د تقرر او ازل لپاره د قانون له مخې پروسیجر باید تشریح شوی وي چې په کومو اصولو باندې ولسمشر راځي، صدر اعظم راځي، وزیر راځي او یا په اوسني حالت کې امیر المؤمنین راځي. څوک چې ټاکي هغه څوک چې ټاکي هغه اشخاص او ته څوک سرټیفیکیټ دې ورکوي چې تاسو د نورو معتبر یاست او باید امیر المؤمنین وټاکي. او بیا د ازل د برطرفۍ مسله باید قانون له مخې تشریح شي، که دا تشریح نه شي دا په افغاني ټولنه کې به وروسته د ملا هیبت الله د مرګ څخه یا د لرې کولو څخه جنجال راپورته کی. یو معاون به وایي چې زه امیر المؤمنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل معاون به وایي چې زه امیر المؤمنین یم، او یا شاید په نورو ساحو کې ځینې اشخاص داسې پیدا شي چې زه تر ټولو ډیر پوهیږم په دیني مسایلو کې بنان زه امیر المؤمنین.
نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم له ولس نه د واکمنو غایب اوسېدلو او دغه شان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې درلودلې، او له هغه سره د سراج الدین حقانی، ملا برادر او عباس تنگزي د اختلاف اوازې هم ګرمې وې. بلخوا د چارو شنون کې وایي ملا هیبت الله که د ځان د ازل خبره کوي، لا تر اوسه یې داسې میکانیزم نه دی معرفي کړی چې څرنګه باید حتی د دوی په خوښه او ژبه یو امیر او واکمن مقرر یا ایسته شي. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو د سرپرست حکومت په نوم اوسنۍ اداره تر ټولو اوږده سرپرسته اداره شوه، او طالبان د خپل منځي اختلافاتو له امله نوې اداره نشي تشکیلولی.
ښه دا ده چې د افغان ولس لپاره چې افغانستان جنګونو ته تللی نه وي، د کورنیو جنګونو نه خلاص شوی، اساسي قانون جوړ شي، لویه جرګه راوغوښتل شي، څه چې د وطن ثبات پکې پروت ده، د ولس د فکر آرامش پکې پروت ده، په هغه لار باندې باید لاړ شي. فعلي سرپرست حکومت دا مسؤلیت لري که غواړي چې د افغان ولس لپاره کار وکوي، اساسي قانون په ډېرې چټکۍ سره تصویب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې بلخوا پخواني ولسمشر ډاکټر غني هم په لومړي وار خپل اخترس پیغام کې له سقوط وروسته د افغانستان د واک پر مسأله څرګندې خبرې کړي دي. هغه ویلي د افغانستان د منتخب واک مشروعیت امانت له ده سره دی، او یو مشروع حکومت ته به یې وسپاري، خو ټینګار یې کړی چې ځان ته څه نه غواړي، او نوی هر ډول حکومت باید له زړو او ازمویل شویو شخصیتونو پاک او ولسي واوسي.
په داسې حال کې چې خپلو خلکو ته د هر څه او هرې نیکمرغۍ غوښتونکی یم، ځان ته هیڅ نه غواړم. هڅه مې دا ده چې د وطن د ودانۍ او د ولس د سوکالۍ لپاره خپل فکرونه او طرې شریکې کړم، او له دې لارې خپله ونډه ادا کړم تر څو د مشروعیت امانت چې ما سره دی یو مشروع نظام ته وسپارم.
او سره له دې چې پاکستان، ترکیه او ایران سلګونه زره افغانان په تیرو دریو کالو کې راشړلي، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR وایي د 2023 کال تر پایه په افغانستان کې دننه او بهر د بې ځایه شویو افغانانو شمیر نږدې 11 میلیونو ته رسېدلی دی. UNHCR په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2023 کال تر پایه په نړیواله کچه د اجباري بې ځایه شویو کسانو شمیر نږدې 112.3 میلیونو ته رسېدلی چې 10.9 میلیونه یې افغانان دي. دې سازمان په خپل راپور کې ویلي چې یاد کسان ډیر د تاوتریخوالي، شخړو، د بشري حقونو د سرغړونو او له ځورونو د تیښتې له امله په دننه او بهر کې خپلو هیوادونو څخه بې ځایه شوي دي. راپور کې راغلی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر جوړوي، او یوازې په 2023 کال کې څه باندې 141,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې پناه غوښتونکي شوي، چې د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی پکې راغلی، او د افغان کډوالو ټولیز شمېر 6.4 میلیونه تنو ته رسېدلی دی. د UNHCR د شمیرو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 109,000 افغانانو د پناه غوښتنه کړې، او یوازې 25,500 افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي چې 99% یې له پاکستانه راستنه شوي.
یو خو چې دوی په لارو باندې راځي، د بارډرونو نه راوړي، د مختلف ملکونو کې په لارو کې چې دوی راوړي، دوی په ورځو ورځو مزل کړی چې یو ملک کراس کی، نو دوی چلته ونیسي پولیس، سیم کارت ته اخلي، موبایل ته اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراکي په باکسا کې اوبه دام ته اخلي، نو دوی بیرته برګش کی. نو په دې وخت کې دوی نسی کولای چې بیرته خپل ځای ته ځان ورسي، ځکه دوی سره نه جی پی اس یا زنګلونه یې په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډیر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي.
او په داسې حال کې چې درې کاله وړاندې د افغانستان له هوایي حریم نه د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو حداقل ورځنی شمیر 400 و، خو اوس د طالبان حکومت وایي دمګړۍ د افغانستان په هوایي حریم د ورځې 100 الوتنې تیریږي، چې هرې الوتنې نه افغانستان ته $100 عاید راځي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په افغانستان کې په نړیوالو معیارونو د 15 هوایي ډګرونو د فعالېدو خبر هم ورکړی، او ویلي دي چې هر ورځ د دغو هوایي ډګرونو څخه بهر ته د 2 الوتنو په ګډون د 40 او 150 ترمنځ الوتنې ترسره کیږي. دغه وزارت ویان امام الدین احمدی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې د کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او خوست د هوایي ډګرونو ته څنګه چې اوس په نړیوالو معیارونو الوتنې ته پرانیستې دي، د جلال آباد د هوایي ډګر د معیاري کولو لپاره هم هڅې پیل شوې. د طالبان حکومت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د څلورو نړیوالو هوایي ډګرونو هرات، کندهار او مزار شریف کې د مسافرو د کنټرول او ارزونې تړون د 2022 کال د جون په میاشت کې د متحده عربی اماراتو د ګاک شرکت سره لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي اوس مهال د افغانستان د کابل او یو شمېر لویو ښارونو ترمنځ هر ورځ د څو الوتنو سربیره د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکتونه یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم منظمې الوتنې کوي. همداشان د ایران د 15 هوایي شرکتونو په ګډون د ترکیه ترکیش ایرلاین، د متحده عربی اماراتو فلای دوبی، ایر عربیا هوایي کرخي الوتکې هم کابل او د دغو هیوادونو ترمنځ منظمي الوتنې کوي. او لوی واده بهر خبرې دا دي چې سکهال د 1.8 میلیونه مسلمانانو د حج مراسم په داسې حال کې تیر شول چې د مکه مکرمه شاوخوا کې ګرمي خپل اوج 1.5 درجو ته لوړه شوې او نږدې 3000 تنه روغتونو ته رسیدلي. د راپورونو له مخې په سګنیو حج مراسمو کې د ګرمۍ لامله 1500 حاجیان وفات شوي چې د مړو تر ټولو لوړه شمېره 340 تنه پکې د مصر یاده شوې. د غرض د انډونیزیا یو سل څلور څلوي حاجیان، د اردن 16 او د ایران 11 حاجیان هم پکې وفات شوي دي. دا شمېر وروستۍ نه دي او شاید د یو شمېر هیوادونو لخوا د خپل مړو حاجیانو شمېر وروسته اعلان شي. بل خوا د سعودي د مناسک حج اداره وایي له 2000 زیات ګرمۍ وهلي حاجیان لا هم د دوی په روغتونو کې تر درملنې لاندې دي. نازایت شوی راپورونه شته چې یو شمېر افغان حاجیان هم وفات شوي دي خو دقیق شمېره نه ده په ډاګه شوې. او د طالبانو د حج او اوقاف وزیر یوازې دا تایید کړی ده چې ځینې حاجیان ندرک شوي وو چې بیرته پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې ندرک وو. بیا موږ د ارشاد حج او اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو وو زید دې مفقودینو پسې متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي، او در را پیدا کولو نه بعد د دوی دواړه حالتو ته توجه وکړي، هم جسمی حالت ته او هم دینی حالت.
او تیرونه وروسته لاغې چې امریکا له اوکرين سره لاس کلن امنیتی تړون لاسلیک کړ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له 40 کلن ځن وروسته د شمالي کوریا په سفر تللی او له کیم جونګ اون سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیز مخالفان دي، د لیدنې ناټو بلاک تکلک زور خودنه باندې قیاس شوی او د نړۍ رسنیو پر پراخ بحثونه کړي. په دې سفر کې د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکرين په جګړه کې له کوم شرط پرته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. یو شمېر لویدیزو چارواکو له وړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر غبرګون ښودلی دي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره یو ګډه خبري ناسته کې ویلي، په اوکرين کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران په مرستو متکی ده. سټولټنبرګ د غرض ویلي د ناټو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي دي چې دوی دغه تحولات له نږدې نه څاري. او سم ټولنیز رسنۍ د ټولنیز رسنیو د تیری ونی ګرم بحث د طالبانو د پخوانی مفتی اعظم د فتوا په بیان نشر راټول و چې د نجونو تعلیم د فساد ذریعہ بللی، او د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت ویان دی غږیزه بڼه تکرار خبره کړې ده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت ویان ضیاء الرحمن هاشمی لخوا خبر شوی غږیز کلیپ کې د طالبانو پخوانی مفتی اعظم مولا عبدالعلی دیوبندی ویلي خزو ته حتی په کور کې هم لیکو لوست ورزده کول د فحشا او فساد سبب ګرځي. هغه ټینګار کړی دی چې اسلامي وادونه تش په نامه اسلامي وادونه پاتې دي، ځکه چې د ده په وینا نجونو ته ښوونځي پرانیستي دي. د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي له طالبانو نه که اوس هم څوک د ښوونځیو د خلاصون تمه لري، نو یا یې پروژه اخیستې ده او یا په دې نامه خپل طالباني افکار پټوي. او د ټولنیز رسنیو بحثونه تیرونه د طالبانو لخوا په لارو د خلکو په زورولو باندې هم ورټولو فلانو یو ویډیو خبره کړې ده چې پکې لیدل کیږي د طالبانو د کابل ښار د پلچرخي د تلاشۍ وسکر څنګه یو عام وګړی چې د اندام د ښکلا د کلب استاد هم وو د 40,000 افغانۍ پور لنډولو لپاره وژلی او موټر یې ترې تښتولی. دغه استاد د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو دغه عسکر یې زوی ته ویلي وو چې د واده لپاره تر یو ځای ورسی خو په لاره کې د موټر د تښتولو لپاره وژلی دی. بلا ویډیو خبره شوې چې خی د طالبانو یو قومندان له یو یوټیوبر سره په ګډه د کابل یو اوسیدونکي درول او د تذکری په نل لرلوي ملامتي. دغه طالب مسول د کابل اوسیدونکي ته وایي که تذکره نه لري زه نشم پوهېدی چې ته افغاني کنی. فلانو نیوکه کړې چې طالبان د کابل وګړي نه پیژني چې افغانان دي که نه نو نور څوک پیژني چې د افغانستان وګړي دي.
ته افغانیستي یو خارجي استي ما چېرته کوم اطمینان حاصل وکړم؟ همرو یک کس که تذکره نباشه باید بندی شه.
بله دفعه بعد انشاءالله دفعه بعد انشاءالله امرای خود میگردانیم بعد از این.
دریمه ویډیو هم خبره شوې ده چې خی طالبان په خار کې یو سومالیایي یوټیوبر چې د سفر او سیاحت اسناد هم ورسره دي د روي او مخ ته تک ته نه پرېږدي تر دې چې عام خلک یې ترمنځ کېږي او طالبان هڅوي چې دغه سیلاني یوټیوبر پرېږدي. د ټولنیزو رسنیو بله موضوع په نړیوال جام کې له ډیرو بدو ماتو وروسته له یو مینهوال سره د پاکستاني لوبغاړي د لاسو ګریوان کېدو وه. حارث روف چې پاکستاني لوبغاړی دی د امریکا په یوه سیمه کې له خپلې مېرمنې سره قدم وهي چې د خپلو قارېدلو مینهوالو سره مخامخ کېږي او ترمنځ یې ګواښو ته لاشنه لاسو ګریوان کېدو ته خبره رسیږي. افغان کرکټ مینهوالو دغه پېښه افغان لوبغاړو ته د سبق او عبرت لپاره یاده کړې خو په عین حال کې د اتو غوره لوبډلو له کتاره د پاکستان په غورځېدو یې خوښي هم ښودلې ده. پاکستانی کرکټ مینوالو بیا ویلي لوبغاړو ته چې د خپل ملت خوښي مهم نه وي او داخلي اختلافات او پیسې ورته مهم وي د دغه چلن سره به مخامخ کیږي. د پاکستان داخله وزارت بیا ویلي د خپل لوبغاړي د بې عزتۍ پوښتنه به وکړي خو نه دی ویلي چې څنګه به دا پروسه تعقیب کړي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه چالي خبري د چین د شی جا ژوانګ د ملي دفاع پوهنتون ساينس پوهانو په لومړي وار داسې روبات قومندان جوړ کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې له چینایي جنرالانو روزنه او تجربه اخیستې. د چاینا مارننګ رسنۍ په قول دغه روبات د انسان د ضعف او قوت ټولې نقطې په ځان کې اخیستي او بیرته منعکس کولی شي. څیړونکو ویلي دا روباټیک قومندان کولی شي په هغه صورت کې چې انساني قومنده ورکوونکي موجود نه اوسي یا نه غواړي د جګړې ډګر کې واوسي د انساني قومندې ځای نیسي او په خپله د جګړې رهبري کولی شي. که څه هم شنونکو دا کار ډیر خطرناک بللی خو چینایي ساینسپوهان ویلي دغه روباټ ډیر سنګین خوی او باحوصله دی او کولی شي چې غوره قضاوت د مسایلو تجزیه او تحلیل وکړي خو هیڅکله د انسان په څیر احساساتي او تون چلن نه کوي. او افغانستان کې که څه هم ښوونځي ته د نجونو په بندیز له زرو زیاتې ورځې تیرې شوې خو د امریکا په میساچوسټس کې جالبه خبره دا شوې ده چې د پولارډ په نوم یو منځني ښوونځي نه 23 جوړې هغه ماشومان فارغ شوي چې په غبرګونې ډول خور او ورور زیږېدلي وو. د دغه منځني ښوونځي سګنې فراغت غونډه کې 450 زده کوونکي شامل وو چې 46 تنه پکې غبرګونې زیږېدلي ماشومان. د دې ښوونځي ادارې ویلي دوی سره ښوونځي کې هر کال د غبرګون ماشومانو 15 یا نهایت 10 جوړې داخله اخلي خو دا ځلې 23 جوړې 10 ماشومان فارغ کړل چې په غبرګونې ډول خور او ورور زیږېدلي وو. اخوا برازیل کې بیا یوې ناوې او زوم د نړۍ د تر ټولو ټیټ قد لرونکې جوړې نړیوال ریکارډ خپل کړ. یو 10 کلن پاولو ګابریل ډیسلوا باروسا او 28 کلنه کاتیوسیا لهنشینو لومړی وار 2006 کال کې سره بلد شوي او تر ننه یې د مینې رشته پاللې. پاولو 15 انچ قد لري او مېرمنه 300 سانتي پورته 15 انچ قد لرونکې ده. دغه جوړې جالب پیغام ورکړی چې موږ به واړه خامخا یو خو زړونه مو تر دنګو انسانانو هم ډېر لوی دي. دواړو ټینګار کړی چې د ټولې نړۍ ورکړي دردونه خپلو منځونو کې سره شریکوي او د هر انسان لپاره قدر زړه کې شته دی. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاڼم هر اونۍ له سید شینواري سره د پیښو د متفاوت زاویې تحلیل ته ځانګړې اوم ورځ د ازادۍ لپاره مه هېروئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.